آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماشامنی پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندیسته
په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکل شروع شوه دي د امریکا خارجه وزیر ویلی دی ایران په منځنی ختیځ کې د بې ثباتۍ په وسیله په ټوله سیمه کې د امریکا ملي ګټو ته خطر پېښ کړی دی او د کولمبیا جمهور رئیس اعلان کړی چې کولمبیا به په رسمي ډول د ناټو غړی شي
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې د پارلمان او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه نن پیل سوه
نن دی نو سپتمبر د کاندانو د نو سپتمبر لومړنۍ ورځ وو زراغلم دلته ځان نومان کړ
د خبريالانو ټولنې وایي د هغو میرمنو د زورونې د مخنیوي قانون دی عملی سي چې په مطبوعاتو کې کار کوي
وی از مثلا ما یک کمیته دادخواهی را تشکیل دادیم
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ با د افغانستان سیمه او روانو حالات په باره کې رپورټونه هم واوري خو اوس په دې سات خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو په افغانستان کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د لپاره انتخاباتو ته د کاندیدانو نوملیکل نن د شنبه په ورځ په رسمي ډول پیل شول د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد نن خبری کانفرنس ته وویل چې کاندیدان سر د نن نه د جوزا د پنځمې نه د جوزا تر دوویشتمې پورې خپل نومونه ثبتولی شي ښاغلي سیاد ویلی دی د کاندیدېدو دپاره په مرکز او ټولو ولایتونو کې پوره آمادګي نیول شوې ده د انتخاباتو د کمیسیون رئیس د کاندیدانو نه غوښتي دي چې د یو عادي افغان په توګه د قانون سره سم انتخاباتي کمپین ته ادامه ورکړي د فساد او ټګۍ برګیو د تذکرو د پلورلو او اخیستلو نه ډډه وکړي د کمیسیون د تقسیم اوقات سره سم د کاندیدانو د اسنادو د کتلو نه وروسته لومړی لست ترتیبیږي او د ارزیابۍ دپاره د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون ته استول کیږي په پکتیا کې دوه تنه د انتخاباتي مرکز د موقعیت په سر په جګړه کې وژل شوي دي د پکتیا د ولایت د احمد خیلو په ولسوالۍ کې د رایو د مرکز د موقعیت په سر د دوو قبیلو ترمنځ په وسلواله شخړه کې دوه کسه وژل شوي او یو بل زخمي شوی دی د پکتیا د والي نطاق عبدالله حسرت د امریکا غږ ته ویلي دي چې پرون مازیګر د ماماخیلو او بادین خیلو د قبیلو ترمنځ شخړه پیل شوه یوه ښځه او یو سړی وژل شول او یو کس زخمي شوی دی همداشان د خوست والی نطاق طالب منګل ویلی دی چې دغه ولایت د مندوزیو په ولسوالیو کې د رایو په مرکز وسلوال برید کې یو پولیس او د ملي اردو یو عسکر وژل شوی دی طالب منګل ویلی دی چې درې کسانو چې چادرۍ یې اغوستوي په یو سراچه موټر کې راغلل د سالم کلی کې د نوملیکلو په مرکز باندې برید وکړ او له سیمې وتښتېدل تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د وچکالۍ ځپلو سره د مرستې دپاره یو سلو پنځلس میلیونو ډالرو ته اړتیا ده ملګرو ملتونو ویلي دي چې د وچکالۍ له امله د غور او د بادغیس د ولایتونو نه سلګونه کورنۍ هرات ته کډه شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ دفتر اوچا ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا دوه میلیونو خلکو ته چې وچکالۍ ځپلي دي د خوړو او د اوبو د برابرولو دپاره په میلیونو ډالرو ته ضرورت دی او چا ویلی دی د وشکالی لامله مهاجرتونه شروع شوی دی د افغانستان جمهوری ریاست د قبایلی سمو د نوی سیاسی وضعیت په حق له مطبوعاتي اعلامیه خبره کړې ده او وایي چې موږ د ډیورند د کرخې په غاړو کې او په ځانګړي ډول په قبایلی سیمو کې د پاکستان د پوځي مداخلو او هلته د میشتو قبایلو د سیاسی وضعیت او د بدلیدو په حق له د پاکستان د یو اړخیز اقداماتو په باره کې تل خپلې اندېښنې د ډیپلوماتیکو لارو د پاکستان او همداشان د نړیوالې ټولنې سره مطرح کړي دي د پاکستان پارلمان په داسې شرایطو کې د خیبر پختونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د انضمام پریکړه کړې ده چې په دغو سیمو کې پوځي وضعیت حاکم دی د قبایلو د سیمو په حقله هر پریکړه باید په آرام وضعیت کې د ځایي خلکو د ولسی اجماع پرانا کې وشي تر څو د هغوی د ارادې استازیتوب وکړی شي. د افغانستان حکومت په قبایلي سیمو کې د استعمار د وخت زاړه او غیر انساني سیستم د حاکمیت په درک سره په یو اړخیزه توګه د قبایلي سیمو د خودمختاری د سلبولو پریکړه چې د دغو سیمو د ولسونو اراده او د افغانستان د حکومت مشوره پکې نوي شامله د ستونزې حل نه بولي. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سرحد کې څلور تنه وژل شوي دي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې مقامات وایي امنیتي قواوو لږ تر لږه څلور تنه چې ګمان کیږي ملیشي دي د پاکستان سرحدي جنجالي سیمې ته اوښتي دي وژلي دي. چارواکي وایي حکومتي عسکرو نن د شنبې په ورځ د تین ګدر په نوم په لیرې شمالي لویدیځې علاقه کې د یاغیانو سره نښتې کړي دي. هیڅ کوم ملیشه ګروپ د دې ادعا مسؤلیت نه دی منلی. کشمیری یغیان د لسکونو کلونو راهیسې د هند څخه د خپلواکۍ او یا هم د پاکستان سره د یو ځای کېدو دپاره د هندي قواوو سره جنګیږي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنګټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. یو خصوصي پروګرام چې پینک ریکشا نومیږي په پاکستان کې د ښځو د ترقۍ دپاره کار کوي د غربت ځپلو کورنیو سره په داسې ټولنه کې کار کوي چې نارینه پکې برتري لري. تر دې اخرو وختونو پورې په پاکستان کې دا بالکل نه لیدل کېدل چې ښځې دې د ریکشا موټروانانې وي. ریکشا د ترانسپورت یوه وسیله ده. د زر اسلم په نوم د ریکشا یوه موټروانه وایي چې د دې کار بله ګټه دا ده چې هغو ښځو ته چې د ترانسپورت وسیله برابره شوې ده چې یا په خپله موټرواني نشي کولی او یا د شخصي موټر درلودلو توان نه لري. زیاتره ښځو اول د ریکشا چرولو جواز اخیستی دی او بیا ورته ریکشاګانې ورکړ شوي دي او په قسط باندې د ریکشا پور ادا کوي. دغه ښځو مخکې زیاترو په شخصي کورونو کې مزدوري کوله، مګر اوس وایي چې د دې ریکشا د چرولو له امله په میاشتني عاید کې درې چنده زیاتوالی راغلی دی. د ماشومانو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف خبرداری ورکوي چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا خپرېدل د ماشومانو ژوند تهدیدوي. باید د ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره خاص اقدامات وشي. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې په ایبولا ځپلو سیمو کې ماشومان د ډېرو خطرونو سره مخ دي. لومړی بنیادي کار د هغو ژوندي پاتې کېدلو مسله ده. ایبولا ساری مرض ده. په ایبولا د اخته شو ناروغانو نه د شلو نه تر 90% پورې مري. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ویلی دی متحده ایالات په دې باور لري چې ایران په منځنی ختیځ کې د بې ثباتۍ او ګډوډۍ د راوستلو لپاره په ټوله سیمه کې د امریکا ملي ګټې له غټ خطر سره مخ کړي دي. پامپیو دا خبره د امریکا غږ د فارسي څنګه د خبريالې ستارې درخشي سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. د دې ځانګړي مرکه اومده ټکی سیسل مارشال ولی.
پامپیو د ایران د اټومي پروګرام د ختمولو لپاره د ټرمپ د ادارې په پالیسۍ د منځني ختیځ د بې ثباتۍ کولو لپاره د حل زلو پاړه وغږېده. دا یوه داسې موضوع ده چې جمهور رئیس د منځني ختیځ او په خپل د امریکا د امنیت لپاره یو ډېر جدي خطر ګڼي.
The first agreement was very narrow.
لومړی دا چې دا موافقه ډیره محدوده وه. د ایران رژیم هڅه کوله چې نړیوال ته وښيي چې ډېر زیاتې پیسې په اټومي پروګرام باندې لګیږي او غواړي چې خپل لګښتونه کم کړي. ظاهرا دا یو شرافتمندانه او ښه مقصد ښکارېده. کوم خطر چې ایران یې د سیمې ثبات او استحکام ته متوجه کوي تر ټولو غټ وي. ایرانیان حق لري په دې پوه شي چې د آیت الله خامنایي په شمول د ایران سیاسي او مذهبي مشران په څومره پراخه کچه په اختلاس او فساد کې ککړ دي.
سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د کولمبیا جمهور رئیس هوان مانوئل سانتوس د جمعې په ورځ اعلان کړی دی چې ملک به پر رسمي ډول د ناټو غړی شي. کولمبیا د لاتینی امریکا لومړی ملک دی چې سر د راتلونکي هفتې نه به د ناټو غړی شي. جمهور رئیس د قصر نه په تلویزیونی بیان کې او په ټویټر کې ویلي دي موږ به دا معامله په راتلونکي هفته کې په برسلز کې نهایي کړو. په ناټو کې د نړیوال ملګري په حیث د کولمبیا شاملېدل ډېر مهم دي. موږ به په لاتینی امریکا کې لومړنی ملک اوسو چې دغه امتیاز به ولرو. او جنوبي کوریا نن د شنبې په ورځ ویلي دي چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ انکشافات ځکه په دقت ساري چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ متيقن نه دی. اول غونډه لغوه کړه، بیا یې وویل چې د جون په 12مه د شمالي کوریا د جمهور رئیس کوم جونګ اون سره په سنگاپور کې ملاقات کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
تاسې خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، رپورټ ده. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیل سو. د افغانستان د ټاکنو کمیسون د کاندیدانو د لیست له چمتو کولو وروسته د ارزونې لپاره د هغوی مربوطه اسناد د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته استوي. هر کاندید اتلس ورځې وخت لري چې خپل نوم ثبت کړي. د امریکا ژغ خبریال رحیم ګل څاروان په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسون نن د پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو له نوماندانو وغوښتل چې له نن سره تر راتلونکو ولس ورځو لپاره نوملیکنه وکړي. نن په رسمي ډول او د ټاکنو د محل ویش په اساس د جوزا په 15مه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنه پیل شوه.
دا د ټاکنو کمیسون د کابل ولایتي دفتر دی. دلته د نوماندانو د نوملیکنې په لومړۍ ورځ غنګونه لیدل کیږي. په پام کې ده چې د جوزا تر 22مې پورې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر دوام وکړي.
د ټاکنو دی ولایتي دفتر کې نن سخت غنګونه د پارلماني ټاکنو د کاندیدانو و. دوی ته د نوملیکنې لپاره فورمې ورکړ شوې. زر ملاتړي تذکری د هر کاندید لپاره اساسي شرط دی.
ځینې وکیل صاحبانو داسې هم کړي دي چې هغې د تذکرو بنډلې له ځان سره لري، په خپلو حجرو کې ناست دي او هلته تذکرو فورمې ځان سره وړي دي او همغلته یې په خپلو حجره کې جوړې کړي دي چې اساس لري یا نه لري.
په دغو احتمالي نوماندانو کې یو شمېر ځوانان او یو شمېر هغه چې پخوا یې هم په ټاکنو کې برخه اخیستې وه لیدل کیږي.
نن دی نم سپتمبر د کندانو د نم سپتمبر لومړنۍ ورځ وو. زه راغلم دلته ځان نومان کړ. پتامه د دې یو چې خلک د نوې نسل ته رائے ورکي.
بکتیر هم زخم لیدل لري په تیر انتخاباتو کې، په مخکې انتخاباتو کې هم زخم لیدل لري، ممکن بیا زخمونه وخرو. خدای یو مسلسل عمل دی او د ملتونو لپاره دا مسلسل مشق دی، تمرین دی. او
د ټاکنو کمیسون وایي د خپل محل ویش په اساس روان دي. ټاکنې برنۍ کوي، له حکومت او نور وړخونو د نه مداخله غوښتنه کوي. د دې کمیسون مشر وویل چې د ټاکنو لپاره د رای ورکونکو نوملیکنه ښه روانه ده. تر اوسه 3 میلیون افغانانو نوملیکنه کړې ده.
3 میلیونه 22,906 تنو خپل ثبتنام سرته رسولی، چې د دې جملې څخه 2,018,052 نارینه او اتلکه 89,315 زنانه او 25,050 کوچیان او همدارنګه اهلی هنود او سکھ 4,095 تنه تشکیلوي.
غزنی او فراه هغه دوه ولایتونه دي چې اوس مهالي کمیسون د ټاکنو لپاره نه امنه بولي. دا کمیسون یو ولایت په یو حوزه پریکړه ورستی غنی. کمیسون وایي چې د نوملیکنې دریم پړاو کلی ته غزیدلې، خو داسې ولسوالۍ شته چې ان اساس مواد ورته د نامنی علامه نه دی رسیدلي. د سرطان په ومه بعد کاندیدانو لومړنۍ لیست د زمري په 12مه به ورستی لیست او د ټاکنو ورځ به د تلې 28مه وي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2690 FM 3.15.
په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي د هغو میرمنو چې د مطبوعاتو سره کار کوي د جنسي ځورونې قانون دی په رسمیت وپیژندل سي او په سمه توګه دی پلی سي. زموږ خبریالې لیمین نیازی له کابل رپورټ لیږلی.
په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د ملاتړ او شمیرې دارو د خزینه خبریالانو د جنسي ځورونې د قانون په رسمیت پیژندلو لپاره د عدالت غوښتنې یوه کمیټه جوړه کړې ده چې په رسنیزو ادارو کې د ښځو د جنسي ځورونې قانون رسمي او په سمه توګه پلی کړي. د ښځو د خبر رسونې بنسټ د شنبې په ورځ په کابل کې له نورو رسنیزو بنسټونو سره یو ځای په همدې موخه ناسته درلوده. د دغه بنسټ مشرې همیرا ثاقب وویل د خزینه خبریالانو د زورونې سربیره جنسیتي تبعیض د دوی پر وړاندې یو بل ستونزه ده. داوایی د دې مسلې اړوند موږ د عدالت غوښتنې یوه کمیټه جوړه کړې ده. موږ وړاندیز کړی چې د رسنیو په قانون کې دوه ماده اضافه شي او د خزینه خبریالانو د زورونې قانون رسمي شي. همدارنګه یوه کړنداره دې جوړه شي چې یوه کمیټه د دې لپاره جوړه کړو چې د ښځو پر وړاندې په دولتي او خصوصي رسنیو کې له جنسیتي تبعیض څخه څارنه وکړي. له خبریالانو څخه د ملاتړ دغه بنسټونه زیاتوي چې په رسنیو کې په لوړه او مدیریتي کچه د ښځو شتون لږ او په هیڅ حساب دی. بلخوا د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي په تیر یو کال کې د امنیت او خوندیتوب په کمیټه کې له خبریالانو سره د بد چلند او ځورونې قضیې څیړل شوي دي. د دغه وزارت د نشراتو د برخې سلاحکار جعفر راستین په همدې ناسته کې وویل
کمیټه مسئولیت و امنیت مشترک خبرنگارا پرونده های زیاد
خبریالانو د امنیت او خوندیتوب کمیټه کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او زورونې ټولې قضیې سړل شوې دي او د خزینه خبریالانو پر وړاندې د ناوړه چلند او زورونې په قضیو کې هم دغه کمیټه په سمه توګه رسیدنه کوي.
له دې مخکې د افغانستان د خزینه خبریالانو مرکز د یوې څیړنې له مخې ویلي و چې په تیرو دوو کلونو کې د بیلابیلو ستونزو له امله د خزینه خبریالانو شمیر کم شوی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د شاوخوا 2 میلیون خلکو ته چې د وچکالۍ له اغیزو سره مخامخ دي د خوړو او اوبو د مرستو لپاره 115 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. حکومت هم وایي چې شل ولایتونه وچکالۍ ځپلي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری رپورټ رالېږلی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې روانې وچکالۍ د دغه هیواد له درې برخو څخه پر دوه برخو اغیزه کړې چې دغې ادارې د اټکل له مخې به دا وچکالۍ له 2 میلیون څخه زیات خلک د خوړو د خوندیتوب د ستونزې سره مخ کړي. اوچا په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی ویلي چې تېر کال په ژمي کې په ډېرو ولایتونو کې د واورو ورښت د نورو کلونو پرتله 80% کم و چې له امله یې په ډېرو سیمو کې د اوبو زیرمې وچې شوي او په رودونو کې د اوبو کچه هم راټیټه شوې ده. دا راپور وایي چې د اوبو کمی د سرویو د لپاره واخه هم کم کړي چې د نورو خلکو په سیرې کوچیان هم چې تر ډیره په مالدارۍ باندې متکی دي د ډیرو ستونزو سره مخ کړي. اوچا د راپور له مخې د وچکالۍ له امله په ټول افغانستان کې د پسونو بیه 15% څخه تر 30% پورې راپریوتې ده. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان په شمال ختیځه حوزه کې شاوخوا 1.5 میلیون پسونه وزي د واښو د کمی سره مخ دي. دا راپور وایي چې په کندوز کې د 0 کلو څخه 600 کلي د اوبو د کمی سره ستونزې سره مخ دي. د کندوز یو شمېر کلیوال هم وایي چې دوی اوس د خپلو کورنیو د مصرف لپاره اوبه په بیه اخلي.
نوم محمد رسول ده او د کندوز د باد سیاو منطقه کې بزګري کومه ځکه وچه سوه دنیا په اوبو آباده ده چې اوبه نه اوسېږي وچه ځمکه به نه څوک څه وکړي په هغه باندې به څه شی شینسي هغه به څه وکړي. پیلن یالې ټولې وچې دي ځمکې وچې دي پیلن که داسې اوقاقي اوسېږي نو راتلونکی فصل به نه څه اوسېږي اوبه نه اوسېږي وچه للمه کې خو څه بوټی نه شین کېږي.
زما احمد داود تو شورا د مسازوی د کلی وسیدون کایما من او بام ترش دی وام ترخی دی سکر من داول د ود نو بود اوس په بشک په لس روپیا اخلو او ار کور د میاشت 2000 او 3000 په روپیا او باغ لو خوږي او به د بشک لس روپیا من اخر شله تر او بدینو هغه زیاتره وخت نه کم کم وخت راځي زیاتره وخت نه خرو ام راوړو د مشکلات لروز تقریبا 200 طلب پیاده راو ده او به خوږو بوزای پوري.
اوچا وایي چې د وچکالۍ څخه مهاجرتونه هم پیل شوي او د غور او بادغیس ولایتونو څخه یو شمېر کورنۍ هرات ولایت ته کډه شوي دي. اوچا وایي د افغانستان شل ولایتونه چې وچکالۍ ځپلي شاوخوا 15 میلیونه خلک پکې یا په بزګرۍ یا مالدارۍ او یا هم د کرنې په سکتور کې د ورځ مزدوري کوي چې دغه شمېر شاوخوا 2 میلیونه به د وچکالۍ له امله د خوړو د مسؤلیت د ګواښ سره مخ شي. اوچا په دې راپور کې ویلي چې د مرستې رسونې کارکوونکي په ټول افغانستان کې 1.4 میلیونه خلکو ته د مرستې د رسولو هڅې پیل کړي دي. اوچا ویلي چې همکاران یې په اجله توګه 15 میلیونه امریکای ډالر ته اړتیا لري. دغه پیسو ډیره برخه به کورنیو ته د خوړو د رسولو او تر شپږ میاشتو پورې د څښلو د پاکو اوبو د برابرولو په چارو ولګول شي. د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت هم په شلو ولایتونو کې د وچکالۍ اغیزې مني او وایي چې د وچکالۍ له امله په ډېرو سیمو کې د اوبو د کمی ستونزه هم پیدا شوې ده. د دغه وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د اوچا راپور تر ډېره سم دی.
په دې دلیل چې په شلو ولایتونو کې د اوبو کموالی ثبت شوی چې واقعا باران پکې کم شوی و او خلک د اوبو د ستونزې هم د څارویو د وښو له ستونزې سره مخ و. خو د یو پروګرام له مخې چې هم جمهور رئیس او هم اجرایي رئیس لارښوونې کړې وې او د پیښو سره د مبارزې په عالي دولتي کمیټه کې پریکړه شوې شلو ولایتونه چې د وچکالۍ او اوبو د کمی له ستونزې سره مخ دي په درې پړاوونو کې مرستې ورسره کیږي چې عاجلې مرستې
لوړان رسیدلی دي.
پرشون رسیدہ
خاغلی سیاس ویل چې د افغان حکومت د پلان پر اساس په اوچ کالی زپلو کورنۍ سره د مرستو رسول دوهم پړاو ډیر ژر پیل شي، چې بیا به په دریم پړاو کې په ټول افغانستان کې د اوچ کالی زپلو کورنۍ سره مرستې ترسره شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو ویلی دی متحده ایالات په دې باور دی چې ایران په منځنی ختیځ کې د بې ثباتۍ او ګډوډۍ د راوستلو له لارې په ټوله سیمه کې د امریکا ملي ګټې له غټ خطر سره مخامخ کړي دي. پمپیو دغه خبره د امریکا ژغ د فارسي څانګې د خبریالې ستارې درخشي سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړي دي چې خلاصه یې سید سلیمان شاه تاسو ته لولي.
مایک پامپیو په دې اوږدې مرکې کې د ایران د اټومي پروګرام د ختمولو لپاره د ټرمپ د ادارې په پالیسۍ، د ایران د رژیم په ضد د وروستیو احتجاجونو، د منځني ختیځ د بې ثباته کولو لپاره د هلو ځلو او په ایراني محبسونو کې د امریکایي قیدیانو د سرنوشت په اړه په تفصیل وغږېده. نوموړي په پیل کې وویل چې متحده ایالات د منځني ختیځ د بې ثباته کولو لپاره د ایراني مشرانو هلې ځلې جدي او خطرناکې ګڼي. دا یوه داسې موضوع ده چې جمهور رئیس د منځني ختیځ او پخپله د امریکا د امنیت لپاره یو ډېر جدي خطر ګڼي. موږ د ایران د ولس هیلې او ارمانونه هم له پامه نشو غورځولی. فکر کوو چې امریکا کولی شي موجوده وضعیت بدل کړي او بدلون راولي. پامپیو د ایران د اټومي موافقې نه د وتو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د تصمیم وجوهات په تفصیل بیان کړل او ویل چې د موافقې د لاسه کولو په وخت مهم مسایل له پامه غورځول شوي. لومړی دا چې دا موافقه ډېره محدوده وه. د ایران رژیم هڅه کوله چې نړیوالو ته وښيي چې ډېرې زختې پیسې په اټومي پروګرام باندې لګېږي او غواړي چې خپل لګښتونه کم کړي. ظاهرا دا یو شرافتمندانه او ښه مقصد ښکارېده. کوم خطر چې ایران یې د سیمې ثبات او استحکام ته متوجه کوي تر ټولو غټ وي. خپل ولس له بشري حقوقونه محروم کړي دي خو نور اسلامي هېوادونه په توغندو ولي. پامپیو په دې مرکه کې په دې تاکید وکړ چې د رژیم د بدلولو په لټه کې نه دی، خو په ایران کې دننه او هم د باندې د رژیم د مخالفانو د هلو ځلو ملاتړ کوي.
To be able to go to work and raise their families and
عمرم ته درسېدو په لور رہی مونږ ملاتړ کوو، خو د رژیم د بدلول غوښتنه ورننه کوو. دومره غواړو چې د ایران د عام ولسی خلکو په سازیتوب خپل حالې ځل جاری وساتي. عام ایرانیان غواړي چې په آرام او هوسا ژوند وکړي. د دې نه زیاته نور تمنا نه لري. ایرانیان حق لري په دې پوه شي چې د آیت الله خامنهای په شمول د ایران سیاسي او مذهبي مشران په څومره پراخه کچه په اختلاس او فساد کې ککړ دي. هغوی باید رسوا شي تر څو د ایران ولس وکولی شي چې آزاد قضاوت
وکړي.
لوړ پولي ایراني مشران ټولې پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي، د نورو په لاس باندې تجارتي کاروبارونه مخ وړاندې بي. موږ په دې اړه ډېر شواهد او اسناد جمع کړي دي. که څوک یې غواړي موږ ورته ښودلی شو. پامپویل امریکا به پر ایران باندې اقتصادي بندیزونو د لګول نه مخکې ل خپل انډیوالانو سره سلا مشورې پیل کړي او به ګوري چې په کومه طریقه امریکا و انډیوالانو کولی شي چې د ایران د اټومي پروګرام د پراختیا مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په سپین ماڼۍ کې چارواکي وایي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون غونډه شایي وسی، ځکه چې د پیونګیانګ تازه بیانات مثبت ښکاري. په یوه تازه خبر کې راغلی دی چې د شمالي کوریا رهبر او د جنوبي کوریا جمهور رئیس د سرحد په غیر نظامي سیمه کې سره لیدلی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي چې دواړو مشرانو د دوو ساعتونو لپاره مجلس کړی دی. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
یوه ورځ وروسته له هغه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له شمالي کوریا سره خپله سرمشریزه غونډه لغوه کړه، د جمعې په ورځ د هغه په خبرو کې بدلون راغی.
موږ له هغوی سره خپلو خبرو ته دوام ورکوو. هغوی غواړي چې دا وشي، موږ هم غواړو چې وشي. نو ګورو چې څه کیږي.
هغه وروسته د جمعې په ماښام په یو ټویټ کې وویل چې دغه خبرې به په همغه نیټه یعنی د جون په 12مه په سنگاپور کې وشي او که لازمه وه تر هغې وروسته به وغځول شي. جمهور رئیس ټرمپ دغه غونډه هغه وخت لغوه کړه چې شمالي کوریا د اټومي جګړې ګواښ وکړ، خو د هغه په ځواب کې شمالي کوریا وویل چې لا هم له امریکا سره خبرو کولو ته آماده ده او په دې ډول یې د واشنگټن خوشبیني وهڅوله. د ښاغلي ټرمپ په اټکل وړاندې او شاته تک د یوې ستراتیژۍ یوه برخه کېدلی شي.
تاسو پوهیږئ چې هر څوک لوبه کوي،
خو شنون کی وای ډیپلوماټان اوس دې ته اړتیا لري چې د دغو خبرو په ژغورلو کې یو عمده رول ولوبوي.
North Korean Foreign Minister or the American Secretary of State.
د شمالي کوریا او امریکا د بهرنیو چارو وزیران د ته اړتیا لري چې سره کینی او یو تفاهم رامنځته کړي چې هر خوا څه غواړي. هغوی کولی شي چې د وزیرانو په کچه او یا په ټیټه کچه خبرو ته دوام ورکړي. بیا موږ د یوې سرمشریزې غونډې احتمال لیدلی شو.
دا وسته د کنټرول د چارو څېړونکی جیمز مکیون زیاتوي چې په خبرو کې هم باید یو بدلون راشي.
اوس دې ته اړتیا ده چې د پوځي لارو پر ځای پر ډیپلوماسي ټینګار وشي. که دغه سرمشریزه و هم نشي نو دا د ډیپلوماسۍ د پای معنا نه لري. د ټرمپ حکومت په دې پوهیږي نو موږ دې ته اړتیا لرو چې پر پوځي لارو ټینګار ونه کړو که موږ غواړو چې د سلګونو زرو او حتی میلیونونو انسانانو ژوند قرباني نه کړو نو باید دا کار ونه کړو.
په داسې حال کې چې د جون 12مې نیټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي لا معلومه نه ده چې آیا د امریکا د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ به دغه غونډه وشي او کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې.
او د هم د دې خبرونې وروستی رپورت. د کونړ په ولایت کې د کرنې مالداري چارواکي وایي تر یو میلیون اهلي مالونه سته خو لبنیات یعنی شیدې مستې او هر څه یې تر ډېره حده ضایع کیږي. نو سږ کال به یو منظمه اتحادیه ورته جوړوي چې د مارکیټ په برخه کې له مالدارانو سره مرسته وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
اته دیرش کلن روح الله د کونړ په مرکز اسداباد کې اوسیږي. وایي تر څلوېښت میخې او غواګانې لري. هر ورځ بازار ته شوده او ماسته راوړي خو بیخي کمې خرڅیږي.
ولرو میخې لرو خو داسې مشخص ځای موږ نه لرو چې موږ دا شوده او ماسته ویسو اولته هغه ورکو هغه دګینې کې زموږ دغه ستونزه حل شي. دلته په خپله موږ دا زموږ خلک چې کوم دي دا چوک سر ته وځي میاشت رمضان کې نو چوک ته چې وځي هلته کله خرڅ یا خرڅ نه شي هغه بهتره اړي کورونو ته.
هغه وایي که کلنی حساب کوي نو ډیر کله تاواني پاتې کیږي. د لبنیاتو د راټولولو او خرڅلاو لپاره د یو قوي مرکز جوړی د غواړي.
زیریشه په کونړ ولایت کې چې موږ دا خپل شو دوه ماسیوی پابلیکی ته وی سوال ته ورکو موږ ته 50 روپۍ واخلو هغه مالونه په بیت وساتو. زموږ غواړو که په پاکستان د اور پابلیکی دي مې غچ تازه لنګ شي هغه ورګه مال ته خرڅيږي. زموږ خپل ته چا کم شو دوه ماسه چې دی ملای او کوچ تیر هغه نه خرڅيږي. د سیو پابلیکم د پاره جوړ شي چې زموږ دغه کوم خلک چې مالداری کوي دغه مشکل په کې حل شي دغه شوده مسله شي وازګینه کې غوړ یو چیرې جوړ شي.
که څه هم په بازار کې هر مازیګر لسګونه مالداران د شوده او مستو د خرڅلاو لپاره په اسداباد کې قطار ناشتي خو وايي کله خرڅیږي او کله بیرته کور ته وړي. د کونړ د کرنې رئیس انجنیر نام الله صافی امریکا غږ ته ویل په دغه ولایت کې تر یو میلیون اهلي مالونه ساتل کیږي چې دا په ډیره لوړه پیمانه له بنیاد تولیدولی شي خو د منظمې ټولیدنې او خرڅلاو لپاره هڅې روانې کړې دي.
خلک زمکه نه لري خو مالداري تاسو پوهیږئ چې ډیره زیاته غني ده او زمونږ دغه محصولات کاملا ضایع کیږي. زمونږ په مارکیټ کې هغه بې کیفیته توکي موجود دي. څنګه د دې مخه نیولې شو د دې لپاره مو سکالې البته په پام کې لرو چې یو منظمه اتحادیه جوړ شو هغه خلک چې شودې تولیدوي هغه نه او درې د شودو راټولولو مراکز جوړ شو چې هغه معلوم مراکز وي او مالداران خپل شودې التراوړي او دا غیزینه د لینکو د مارکیټ سره څومره دولتي دوایر دي زموږ نظامی دوایر دي.
په کونړ کې چې ډیر خلک په کرنه او مالداري مصروف دي وایي که دغه دواړو برخو ته حکومت او نړیوالې موسسې سم پام وکړي نو خلک به اقتصادي اړخ قوي شي او د امنیت په ټینګېدو کې مخه ونډه لرلی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
د سو خبرونو سرخط واوري. په افغانستان کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخاباتو ته د کاندیدانو نوم لیکل نن د شنبه په ورځ په رسمي ډول پیل شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد نن خبری کنفرانس ته وویل چې کاندیدان سر د نن نه د جوزا د 15مې نه د جوزا تر 28مې پورې خپل نمونه ثبتولی شي. په پکتیا کې دوه تنه د انتخاباتي مرکز د موقعیت په سر په جګړه کې وژل شوي دي. د قبایلی سیمو د نوي سیاسي وضعیت په حق له د افغانستان د جمهوریت ریاست اعلامیه وایي چې د پاکستان پارلمان په داسې شرایطو کې د خیبر پختونخوا ایالت سره د قبایلی سیمو د انضمام پریکړه کړې ده چې په دغو سیمو کې پوځي وضعیت حاکم ده. او د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سرحد باندې څلور تنه وژل شوي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.